السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل 20 د اپریل 9 او د روژې مبارک میاشتې 13 او وروستۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې 13 او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارات د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغې کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه ده لیدلې او نه هم عامو خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي. نو په دې اساس به د چهارشنبې په ورځ د اختر لومړۍ ورځ وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عربي اماراتو او قطر هم چهارشنبه اختر اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په 8 ورځو کې درې زلزلې چې قدرت یې درېخ تر پکاچه 6.3 درجې وو وشوې چې له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا د زیانمن شوي کسان د خپل کورونو درغولو او د موقت سرپناو په برخه کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټ د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیایي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کولو نږدې 3 میلیونه ډالر لګولي دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره د مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسأله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو طبي پیښو او د عامې روغتیا له بحرانونو څخه اغېزمنې شوي دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د ښځینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانو چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټر سایکل سپریږي. د ایران په لویدیځ کې بوشهر پروت د ایران په لویدیځ بندري ښار بوشهر کې د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی وویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي چې او چا چې دغه ویډیو خپره کړي حساب کتاب به ورسره وکړي. په ایران کې له 1991 کال راهیسې د اسلامي انقلاب له پایله له 9 کلنو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړي چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یو جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابت شي هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملن پر ګاټو برید وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شئ. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. یو سروي خي چې له افغانانو سره شوې نقدي مرستې اغېزمنې وي د چارو کتونکو هم د لنډمهاله اړتیاو لپاره د مرستې ګټورې بولي.
د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري.
ولې له همدې مرستو سره سره د بې وزلۍ ټغر نه دی ټول شوی په دې اړه هم د چارو د وکتونکو نظر لرو. په کندوز کې له ناچارۍ د ماشومانو درانه کارونه ډیر شوي.
دا کار کو دا بوتلان ټولو دا ورځ سالیو نیم سالو په کار دا غریب.
د طالبانو لوړپوړي چارواکي وایي اساسي قانون ته اړتیا نشته، خو کتون کې سوال
دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبانو حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
او د اسرائیل صدر اعظم وایي پر رفح د عملیاتو د پایل نیټه مشخصه شوه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقد مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب ویبپاڼې خپور کړی د دغه سروې موندنې خپرې شوې دي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان لخوا ترسره شوی ویل شوي چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې دغه مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او همدارنګه د مرستو د شفافیت لپاره مؤثرې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې له خلکو سره د نقدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندوی ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغه مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګ ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد جانداد جهانی وایي دغه سروې ګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجي او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړي ډیر ارزښت ولري یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګ ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې شپږ میلیون کسانو سره د نقدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچاوي په افغانستان کې څلیرشت میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موردل چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن وو. که څه هم ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې دوی په افغانستان کې څومره نقد مرستې ویشلي، خو مخکې د سیګار پر راپورونو کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا، ملګرو ملتونو او نورو مرستندویانو شاوخوا 3 میلیارد نقد ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. له دې مرستو سره سره ولې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وضعیت کې جوار بدلون نه دی راغلی، ولی لا هم د بیوزلۍ ټغر نه دی ټول شوی، ستونزې چیرته دي؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو شنونکي یاسر احمد زید محل امریکایي استډیو ته وصل شوی. احمد زید صاحب، ستړي مشه تاسو د مخام په خیر وي. ک ادارات وایي چې له دومره مرستو سره سره او د ملګرو ملتونو د نوې سروې لمندنو سره سره ولی لا هم په افغانستان کې د بیوزلۍ ټغر خپور دی.
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او روژم نیکمرغه. متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو د خواته پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل کا سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه څه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملی کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سرویګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کیږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایی خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي او دویم په مغه باندې ولاړ
کی. مورم ودان ډیره مننه د چارو شنن کې یاسر احمد زئی و چې آزادی رادیو سره یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هغه سروې پر مسایلو خبرې کولې چې ویلې دي نقد مرستې اغیزمنې تمام شوي او وایي چې د افغانستان د ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت ورسره بدل شوی دی.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز ولایت کې ډیر شمیر کمومره ماشومانو د بیوزلۍ، فقر او د کورنۍ د سرپرست نشټوالي له کبله درنو کارونو ته مخه کړي. دغه ماشومان وایي چې بل بدیل نه لري نو ځکه دغه کارونو ته راغلي. نور تفصیل له اجمل آریانا اورو.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشټوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشټوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې لامل دوی له درس او تعلیم څخه به برخه شوي او د کم اوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه تر سره کوي. د 14 کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندز خار د پولی الچین سیمې څخه خار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهار تر ماښامه د خار پر واټونو ګرځي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
پلاستیک فروشي کوم، پلان مې مسافر ده چې نو زه شپږ ډوډۍ را خطر زما سبا یو بجې راځم، ماښام به تر راځم نه ته نه ځخپلې.
څوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصري خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډې ته وویل:
مصري خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصري خانه کې کار کوم. په اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وټال میچینم ساوډو میکنم خونه نه اتر مې برم
پایره واټون او کوچو څخه بوتلونه او پلاستیکی توکي ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسی؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابر کړي.
نه کلن عبدالهادی چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزي کنداري سیمې وسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس او تعلیم سره ډیره مینه لري خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو ورځ سال یو نیم سال په کار نه کور کې نشته نسو دا غریب نه مکتب نه غریب نه غریب کور کې نشته دولس نه پات.
وکلن بنیامین هم یو له هغه ماشومان دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. د په کندز ښار کې د خلکو بوټو نه پاله شوی
بوټه رنګ نه کنه منه پیسې خانه نه بارم هم خل مفصل است.
زه د خلکو بوټو نه پالش کوم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوم. پلار مې بل خزه کړي او موږ یوازې پریښو. زه باید کار ونه کړم، باید درس وایم او د مجبوریت له وجې کار کوم.
ل ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له دې وړاندې د یاد ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې 14,000 کم عمره ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوخت دي. دا یوازې کندوز نه دی چې د بېوزلۍ، فقر او د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمېر ماشومانو شاقه کارونو ته مخه کړې ده، بلکې اوس مهال د افغانستان په زیات شمېر ولایتونو کې د بېوزله کورنیو ماشومان له ورته برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې د غزې پر رفح ښارګوټي د ځمکنیو عملیاتو د پیلېدو نیټه مشخصه شوې. نور جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د غزې ترنګ له خان یونس ښارګوټي وروستي اسرائیلي سرتیرو وتلو په سیمه کې د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني، په وړاندې د ځمکنیو عملیاتو یوه حساسه مرحله بشپړه شوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکو وویل چې ځواکونه یوازې ځانونه سره منسجم کوي، ځکه پوځ د حماس بل مرکز رفح ته د ننوتو لپاره چمتووالی نیسي. اسرائیل له اونیو رئیس ژمنه کړې چې د غزې په جنوبي ښارګوټي رفح کې به چې د کلابندې شوې غزې نیمایي نفوس یعنې شاوخوا 1,400,000 کسانو پکې پناه اخیستې، ځمکني عملیات پیل کړي. په دې سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر پلان نړیوالو جدي اندېښنه ښکاره کړې او د اسرائیل نږدې متحدو ایالتونو هم د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره د یوه باوري پلان غوښتنه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه پر ورځ وویل چې پر رفح ښارګوټي د پوځي عملیاتو لپاره نیټه مشخصه شوې ده. اسرائیل دا سیمه د حماس ډلې وروستی پیاوړی مرکز بولي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي نتنیاهو نه دي ویلي چې دغه عملیات به کله پیلېږي، خو هغه ټینګار وکړ چې پر سخت دریځ حماس ډلې د بری لپاره اړتیا ده چې ځواکونه رفح ته داخل شي او په سیمه کې د ده په وینا د ترهګرو کنډکونه له منځه یوسي. نتنیاهو په یو ویډیوي بیان کې ټینګار وکړ چې دا کار به وشي او د پوځي عملیاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده. د اسرائیل صدر اعظم داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې په غزه کې د یو اوربن لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکچیان له حماس سره د یو اوربن پر سر خبرې مخته وړي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د حماس یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دوشنبه پورې زویل چې د قاهره په نوي پړاو خبرو کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. هغه ویلي چې د اسرائیل په دریس کې بدلون نه دی راغلی، نو ځکه د قاهرې په خبرو کې نوي څه نشته. په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي وویل چې متحده ایالات هیله من دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي د یرغملو د خلاصون لپاره له حماس سره یو جوړ جاړی وشي چې هغه به په سیمه کې د شپږو اونیو لپاره یوه اوربند ته هم لاره هواره کړي. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا په روانه جګړه کې 3,200 کسان وژل شوي او نږدې 6,000 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت د ولسي وګړو او وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي. په غزه کې د اسرائیل لوري پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر په 1 نیټه د اسرائیل پر قلمرو په برید کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 2,500 نور يرغمل كرل.
لا خبرنو ورآخوة
اوریدونکو د خبری مجلې د پای په شیبو کې یو تفصیلی راپور را اخلو. په دې ورستوي کې د طالبانو د حکومت لکتر لګه دو چارواکو پر روښانه ټکو ویل چې افغانستان د شریعت پښتون کې اساسي قانون ته اړتیا نه لري. په دې اړه د احمد تکل دا تفصیلي راپور واوري. ورپسې دری خبری مجله له یاده ما باسي زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم.
په تیرو څه کم دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولیدل شول چې د حکومت اړوندو محکمو او قاضیانو لسګونه کسانو ته د اعدام او حبس په ګډون سزاګانې ورکړي، خو دا حکمونه په کوم اساس ورکړل شوي؟ د څارونکو په نظر نننای افغانستان چې اساسي قانون نه لري په یو قانوني تشکیرا ګرځي. د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د وری په یو لسمه په کابل کې د یوې مدرسې د زده کوونکو د فراغت غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون د نشتون او د یوې قانوني تشې د موجودیت په اړه انتقادونه به بنسټ دي، ځکه د په وینا د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قران کریم او احادیث دي. لدې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون کوم ستونزه نه ده. هغه زیاته کړه چې شریعت جامع قانون دی او په وینا یې فقه په حکومت او نظام کې د هر وګړي دنده ټاکي. په افغانستان کې د تیرې یوې پیړۍ اساسي قوانین داسې جوړ شوي و چې لمخې هیڅ قانون له شریعت سره په ټکر کې نشوای راتلای. د پرزیدلی جمهوری نظام د اساسي قانون په درې ماده کې راغلی وو چې په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. خو طالبان وایي چې دوی غواړي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې سوچه شرعي نظام پلی کړي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د شریعت انفاذ په یو هیواد کې د اساسي قانون او نورو وضعي قوانینو اړتیا له منځه وړي؟ اساسي قانون د قوانینو مور بلل کیږي او د شنونکو په باور نشټونی په فرعي قوانینو کې د تناقض باعث کیږي. په قوانینو کې تناقض څه وخت راځي؟ د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي په خوانی استاد نصر الله ستانگزای د قوانینو د تناقض او تنازع مسلې ته داسې کتنه کوي.
اساسا د قوانینو د تنازع مسأله هغه وخت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې اساسي قانون شتون ونه لري او په اساسي قانون کې د قانوني نصوص او یا د قانوني اسناد د پاره منابع نه مشخص شوی. په افغانستان کې دا اوس تصویري چې اساسي قانون وجود نه لري، بنان په ډېر طبيعي ډول د قوانینو تناقض رامنځته کیږي.
د فقهي او شرعي چارو شنونکي صلاح الدين سعيدي د طالبانو دا ادعا چې وای دوی غواړي سوچا شرعي نظام پلی کړي ننګوي او وای چې افغانستان وضعي قوانینو ته جدي اړتیا لري. د هغه په باور د اسلام په تاریخ کې بیلابیل مذاهب شته او ورسره په تیرو 1400 کلونو کې بیلابیلو واکمنیو په بیلابیلو برخو کې قوانین نافذ کړي دي، نو ځکه د ښاغلي سعيدي په وینا د قوانینو د تاریخي یون ته په پام سره د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنۍ دورسته باید سمدستي وضعي قوانین جوړ کړي او نافذ کړي وای.
په داسې انقلابونو کې چې د زور په واسطه باندې حاکمیت انتقالي
نوی حاکمیتونه مدبر حاکمیتونه اعلان کوي چې تیر قوانین په استثنا د هغه مواردو کې چې مونږه ملغا اعلانو نافذ دي. دا د قانونیت او د عدالت غوښتنه ده او د طالبان حکومت په دې مورد کې پاتې راغلی.
خغلی سیدی وای افغانستان اوس عملا له یو قانوني خلایا تشه سره مخامخ دی. په خوانی څارنواله زرکه مليار بیا که څه هم د قانون د تشه خبره تاییدوي او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هیواد نوی اساسي قانون جوړ کړي، خو دا په عین حال کې وای طالبان په جدیت سره د موجودو قوانینو د تطبیق لپاره د قوانینو د تشه نیمګړتیا ډکوي. میرمن مليار له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې جدیت مثالونه هم وړاندې کړل.
اوس عملاً ګورو چې په 1948 کال کې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیقیږي. مثلا ملي هویت ته په جمهوریت کې څوک درناوی قائل نه و، اما نن ورځ څوک دا جرأت نه لري چې ملي هویت د افغانستان د پښتني سره مواجه کړي. په هغه وخت کې د خلک به اوچت شول، بیرغ به جګ چې موږ افغانستان نه منو، اما نن ورځ دا مسائل نشته دي. یعنی قانون لرل یو موضوع ده او د قانون عملي کېدل یو بل موضوع ده.
د حقوقي چارو د شانونکو په باور اسلامي هوادونه حتی که شریعت په بشپړ ډول عملی هم کړي، له نورې نړۍ سره د تعامل پر مهال د وځي قوانینو د نشټوالي لکبل لخن سره مخامخ کیږي. خغلیستانک زای په دې مسله کې د مالی برخي قوانین د مثال په توګه یادوي، وايي ځینې فرامین او احکام چې د طالبانو حکومت صادر کړي له نړیوالو قوانینو سره تناقض لري. ستانګزای د سوچا شرعي نظام د جوړولو ادعا ته د اشاره پترڅ کې وای ک افغانستان او نور اسلامي هیوادونه وځي قوانين و نه لري، نو په نننۍ نړۍ کې ژوند نشي کولای.
افغانستان بيد بین المللي تعاملاتو او بيد نړیوالو حقوقي معیارونو نه خپل حقوقي نظام نسم بالاول. مثلا بانکي نظام، مثلا د اوس افغانستان ته د مالی چارو د پاره نړیوال بانک قرضې ورکوي، پیسې ورکوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان قوانین رعایتوي، هغوی خپل قوانین رعایتوي. یا کله تاسو په ډیپلوماتیکو مناسباتو ورزوی د بین المللي حقوق او بین المللي موازین چې وجود لري هغه عملي کیږي. ان دا یوازې د یو هیواد په خوښه نه شي تعدیلېدلی.
خغلی ستانکزای هغه سوداګریز معاملې چې د طالبانو حکومت له بهرنیو شرکتونو سره کړي د مثال په توګه یادوي، او ای په دې معاملو کې د اختلاف په صورت کې د دواړو خواوو داوه کومې شرعي محکمې ته نه راجی کیږي، بلکې په نړیوالو معیارونو به حل فصل کیږي. له قوانینو سره سلیقوي چلند بل هغه علت دی چې په قوانینو کې د تناقض باعث ګرځي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته که څه هم خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی، ځکه باور لري چې شریعت د دوی اساسي قانون دی، خو له بلې خوا یې پخواني قوانین هم نه دي ملغا کړي. هغه هیوادونه چې د قوانینو سرچینه یا منبع شریعت وي درې ډوله قوانین لري. لومړی هغه قوانین چې له شریعت څخه اخیستل کیږي، دوهم هغه وځي قوانین چې د اسلامي هیوادونو د قانون جوړونکې بنسټونه یې د اړتیا لمخې جوړوي خو له شریعت سره په ټکر کې نه وي، او دریم هغه نړیوال تقنینی اسناد چې له شریعت سره تناقض ونه لري خو د دولتونو یې په نړیواله کچه لاسلیک کوي. خغلی ستانګزای وایي د سوچا اسلامي نظام معنی دا نه ده چې یو هیواد باید وځي قوانین ونه لري.
د مال نظر کچیرې اساسي قانون وجود ولري په هیڅ وجه شرعي قوانين له معاصر قوانين سره په ټکر کې نه راځي. د هیدل لپاره چې د اسلام حقوقي سیستم د پنځو لویو حقوقي سیستمونو په جمله کې راځي چې نه په نړیوالو ستانداردونو منل شوی ده، او دا د ډیرو هیوادو د افغانستان په شمول هیوادونه هیڅ کله تاسو په افغانستان کې داسې یو قانون نه ګورئ چې هغه د شریعت سره په مغایرت کې وي.
د افغانستان په قوانینو کې د تناقض یو بل مورد هغه نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او پروتوکولونه دي چې افغانستان په 1948 کال کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب له ترلاسه کولو وروسته لاسلیک کړي دي. د نړیوال اسناد په تیرو نږدې 8 لسیزو کې د افغانستان د قوانینو یو برخه ګرځېدلې، خو طالبان عملاً ډیری د اسناد، د مثال په توګه د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیون چې دوی د یو لویدیز ارزښت په سترګه ورته ګوري، نه مني. لبلې خو د جنونو پر منځنۍ او لوړو زده کړو او د خځو پر کار محدودیتونه چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورست عملی کړي، له هغو قوانینو سره په تضاد کې دي چې د افغانستان په خوانیو دولتونو تصویب کړي دي، او د هیواد د قوانینو د یوې برخې په توګه په رسمي جریدو کې هم خبره شوی، خو طالبانو رسمن د هغو د لغوه کېدو اعلان نه دی کړی.
ساعت 5:30 است. صدای ما را از رادیو